سلامونه سهار مو په خیر او نیک مرغه وساده د امریکا غږ آشنا رادیو له همکارانو په مننه د ازادۍ رادیو خبرونه پیلو وخت په افغانستان کې د سهار 9 بجې شوې نن د چهارشنبه ورځ ده د 1399 هجری لمریز کال د وګي اسنبولې د میاشتې 19 نیټه ده او د 2014 میلادي کال د سپتمبر 10 ده د ازادۍ رادیو د نن ورځې د خبرونو په اثر کې موسی اجمل اند هرکلی کوم زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 9 بجو نه د ماښام تر 9 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.6 خپرېږي سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلو په اثر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی چارواکي وایي د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش تخنیکي کارونه ښایي د روانې اونۍ تر اخره بشپړ شي او بله اونۍ نتیجه اعلان شي ټاکل شوې ده چې د هند بهرنیو چارو وزیره سوشما سوراج نن کابل ته ولاړه شي او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د سې شنبه پورز د دې هیواد د کانګرس له مشرانو سره د داعش د ډلې پر ضد پر اقداماتو خبرې کړي د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش تخنیکي کارونه ښایي د روانې اونۍ تر اخره بشپړ شي او بله اونۍ نتیجې اعلان شي د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې سر له اوسه د نتیجو د اعلان لپاره ځانګړې نیټه نشي ټاکلی ځکه چې کارونه لا پاتې دي دغه کمیسون ویان نور محمد نور ازادۍ رادیو ته وویل
احتمالا په فزیکي ډول باندې تخنیکي کارونه د دې اونۍ تر پای پورې بشپړ شي ولې یو بله برخه پاتې کیږي چې هغه د شکایت کمیشن مربوط کیږي او روسه د اخی څخه د فیصله او پریکړه چې راځي به سیستم کې عملی شي ترڅو نهایي فایلو ته زمينه ورشي
ټاکل شوې ده چې د هند بهرنیو چارو وزیره سوشما سوراج نن کابل ته ولاړه شي دا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د سوراج لومړی سفر دی چې افغانستان ته کوي د هندي رسنیو په وینا سوراج بل ولسمشر حامد کرزي سره وګوري او له افغانستان سره به د هند دفاعي مرستو په اړه خبري وکړي په پروان کې چارواکو امنیتي ادارو ته د لسکونو کسانو د نیولو امر کړی دا پروان والی عبدالبصیر سالنګي ازادۍ رادیو ته وویل
په تعداد 160 نفر جدول را پیشتر امضا کردیم
دی وای د 132 تنو په اړه ټولو ولسوالیو امنیتي حوزو ته خبر ورکړل شو چې دغه کسان د سارنوالۍ او قضایي چارو له لوري جلب شوي دي دوی باید قانون ته ځانونه وسپاري دوی هغه کسان دي چې سارنوالۍ او محکمو مجرم پیژندلي د پروان د نه ولسوالیو له بیلابیلو برخو په ورسوي کې د شکایتونو کېدل چې تورن کسان د عدلي ادارو له لوري سم نه تعقیبېږي چې له دې سره په سیمه کې نامنۍ زیاتې شوې دي د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د سې شنبه په ورځ د دې هیواد د کانګرس مشرانو ته وویل چې نوموړی د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد د اقدام لپاره په کار واک لري او په خپل راتلونکي وینا کې به یې جزئیات په ډاګه کړي د سپینې ماڼۍ یوه خبر پاڼه وایي اوباما د کانګرس مشرانو ته دا هم وویل چې دا به داسې یو اقدام هرکلی وکړي چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د ګواښ پر ضد د امریکا د متحده ایالاتو د یووالي څرګندونه وکړي بلخوا ټاکل شوی چې د فرانسې ولسمشر په پاریس کې د سپتمبر په 15مه د عراق په اړه د یو نړیوال کانفرنس کوربه شي او ولسمشر فرانس اولاند به د جمعې په ورځ بغداد ته هم سفر وکړي د فرانسې د ولسمشرۍ معنی په یو بیان کې ویلي دي چې اولاند به د عراق ته د کانفرنس تیاری لپاره ولاړ شي هغه هیواد چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو له يرغل سره مخ دی اخوا د سوریې د احرار الشام د یاغیانو مشرانو په غونډه کې 14 د دې ډلې د مشر په ګډون نهیش کسان وژلي دي په برتانیا کې د سوریې د بشري حقوقو میشتو څارونکو پرون وویل چې د احرار الشام مشر حسن عبود او 28 تنه نور په دې 14 کې وژل شوي د سوریې د بشري حقوقو د څارونکو په وینا په دې غونډه کې چې د سوریې په شمال ویدیز کې د رام حمدان په خار کې و نږدې 50 کسانو ګډون کړی و ټاکل شوې ده چې په تاجکستان کې د شانګهای د غړیو هیوادونو په غونډه کې د افغانستان استازي هم برخه واخلي دا خبره پرون په تاجکستان کې رسنیو وروسته تر دې وکړه چې د ایران ولسمشر حسن روحاني د دوشنبه خار ته ورسید ټاکل شوې ده چې حسن روحاني د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د افغانستان دولت استازي د جمعې په ورځ د شانګهای د همکارۍ د سازمان په غونډه کې ګډون وکړي او دا بیلنیو چارو کارکونکو د هند تر واکلاندی کشمیر او پاکستان کې هڅه کوي چې هغه سلګونو زرو کسانو ته ورورسیږي چې په سیلونو کې راګیر دي دا په تیرو 500 کلونو کې تر ټولو سخت سیلونه دي په دې سیمه کې راوتلي په دواړو غونډو هیوادونو کې د مړو شمیر تر اوسه 340 څخه وخته او د خلکو قهر او غوسه په زیاتېدو ده چې د شغورنې هڅې کمزورې دي دا خبرونه اوس هم د هوا د حالاتو اټکل
دی د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو دولو ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمېر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل کړي. کابل د تودوخې لوړه درجه 10 کښته 14 اسمان شین، کندهار د تودوخې لوړه درجه 8 10 کښته 12 اسمان شین، مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 15 10 کښته 21 اسمان شین، جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 14 10 کښته 24 اسمان ځای ځای وریځ د باران اټکل، او هرات د تودوخې لوړه درجه 3 10 کښته 14 اسمان شین.
دوستانو خبرونه مولا زاده رادیو نو اوریدل، تفصیلی زموږ په ویب پاڼه کې کتلی شئ. ازادي رادیو ډاټ کام زموږ د ویب پاڼې آدرس ته وړاندې په دې نیم ساعت خبري مجله کې دا ریپورټونه او موضوعات اوریدلی شئ. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو له دواړو کاندیدانو غوښتي چې د ملي والي د حکومت پر سر موافقه وکړي. په دې اړه په ریپورټ سربیره مو له دې خبرو چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رایو د تفتیش تخنیکي کارونه به کله بشپړیږي او نتیجه به یې کله اعلانیږي. یو شمیر لویدیځوال په دې باور دي چې امریکا او ناټو متحدین باید اجازه ورنکړي چې د افغانستان انتخاباتي لانجه دومره ستره شي چې د هیواد په ویشلو تمامه شي. په دې اړه یو رپورټ دراوړو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واورئ چې مسکاو کیف ته ډاډ ورکړ چې د اوکراین په ختیځ کې به د شوي اوربند په ټینګېدو کې مرسته کوي. په یو بل رپورټ کې مو له دې خبرو چې ټاکل شوی د روانې میاشتې په پای کې د هند نوی صدر اعظم امریکا ته ولاړ شي. که وختو نور رپورټونه هم لرو. زموږ اغلا ساده رادیو نوريد د نیم سات خبري مجلې لومړی ریپورت راخلو. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو له دواړو کاندیدانو غواړي چې د ملي وحدت د حکومت پر سر موافقه وکړي. ملګرو ملتونو اندېښنه لري چې د انتخاباتو د نتیجې له اعلان وروسته شخړې رامنځته شي. بان کی مون په عین وخت کې هیله مند چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجه زر اعلان شي. په دې اړه تفصیل د احمد شیبر په ریپورت کې اورو.
د ملګرو ملتو عمومي منشي بان کی مون د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو کاندیدان وهڅول چې د ملي وحدت د حکومت پر سر وی موافقه ته ورسی شي. دا وړاندې وروسته ترتیب شو چې عبدالله ځانګټون کې اعلان کړ او وی ویل چې دته د نړیوالو څارونکو له لوري د شوي تفتیش نتیجه د منلو نه ده. د فرانس پریس اژانس په وینا د اصلاحاتو او همپلنې د انتخاباتي ټیم د مشر لدی خبرو سره د ګډ حکومت ته جوړېدو هیلي کمزورې شوې. د امریکا په منځګړیتوب د شوي تړون له مخې دواړو کاندیدانو موافقه کړې وه چې ملګري ملتونه دي د ټولو څه باندې 8 میلیونه رایو بشپړ تفتیش وکړي او چې کوم کاندید بریالی شو هغه دې له ناکام کاندید سره د ملي وحدت حکومت جوړ کړي. د ملګرو ملتو سرمنشي په یو بیان کې چې پرون یې خپور کړ پر دواړو کاندیدانو عبدالله او اشرف غنی احمدزي شخ کړی دی چې له کړیو شمنو سره سم دي چې د جولای په 12مه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په منځګړیتوب کړې وې د ملي وحدت د حکومت پر سر موافقه وکړي. اشرف غنی احمدزی او عبدالله د اګست په 8مه رسمي یو تړون لاسلیک کړی وو چې دوی به د عمومي تفتیش نتیجه مني او د ملي وحدت حکومت په جوړوي. د ملګرو ملتونو په بیان کې ویل شوی دی چې د افغانستان لپاره دا حساس وخت دی، نو سم همکاري په کار ته څو د هغو ګواښونو مخاوني ول شي چې افغانستان ورسره مخامخ دی. د ملګرو ملتونو په وینا د دغو ګواښونو مخه یوازې په مشترک ډول نیول کېدای شي. د ولسمشرۍ د انتخاباتو عمومي تفتیش تیره اونۍ خلاص شو او د ملګرو ملتو سرمنشي وای چې اوس به نتیجه ژر اعلان شي او په کار ده چې کاندیدان خپلې کړې ژمنې عملي کړي څو د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې واک په سوله ییز ډول انتقال شي. د انتخابات خپلواک کمیسیون وای چې روانه اونۍ به د دې بهیر تخنیکي چارې بشپړې شي، بیا یو ورځ کاندیدانو ته د شکایتونو لپاره بیل شوې ده او بیا د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته کار سپارل کیږي چې په کار ده په دوو ورځو کې دا کمیسیون خپل کارونه بشپړ کړي. تر هغه وروسته به تر لاسه شوي وړاندیزونه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمپیوټري سیستم ته داخلي شي او د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجه به اعلان شي.
و موریتل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو له دواړو کاندیدانو غوښتي چې د ملي وحدت د حکومت پر سر موافقه وکړي. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو تخنیکی کارونه لام نه دی بشپړ شوی او ټاکل شوی دا چې په روانه ونه کې به بشپړ شي. بلخوا یو شمیر نړیوالو په ناټو او د امریکا په متحده ایالاتو ټینګار کړی دی چې پرې نګدي د افغانستان انتخاباتي کشاله دومره ستر شي چې د دې هیواد په ویشلو تمام شي.
په دې اړه د فریبا ظاهر چمتو کړی رپورټ هم.
د ځینو لویدیځوالو په باور افغانستان اوس مهال په تېری ول سزي کې له تر ټولو جدي ننګونې سره مخامخ دی. وال سټریټ جورنال په یوه مقاله کې لیکلي چې دا ځل دا لانجه د طالبانو لخوا نه بلکې هغو کسانو راپورته کړي چې راتلونکي ولسمشري ته ولاړ دي او زیاتوي چې شاید دا لانجه ډېر جدي عواقب هم ولري. دغه ورځپاڼه د انتخاباتي لانجې د نه هواري په صورت کې د افغانستان د سیمو او ولایتونو د بیلولو احتمال ته هم اشاره کوي. دوی وایي کېدای سي د پوځ لوی برخې د قوماندانانو د سیاسي پلویتوب له کبله پر یو بل بې باوره سي او سره جلاسي چې دا کولای سي د طالبانو پرمختګ ته لاره هواره کړي. په مقاله کې ټینګار شوی چې یوازې د متحده ایالاتو او یا د ناتو متحدینو د منځګړیتوب هڅې کولای سي چې د دغه وضعیت مخه ونیسي. وال سټریټ جورنال وایي شاید امریکا او ناتو متحدینو لخوا د دې ستونزې د هواري لپاره تر ټولو اساسي اقدام دا وي چې د یو ملي وحدت حکومت جوړېدو ته د دوړو کاندیدانو د هڅولو چارو ته دوام ورکړي او ګټونکي کاندید په خپل حکومت کې د بایلون کې کاندید پلویانو ته په کلیدي پوستونو کې ځای ورکړي. ټولو مهمه خبره د دوی په باور ده چې متحده ایالات او ناتو هیوادونه د خپل اقتصادي او پوځي همکاري دوام د افغانستان د سیاسي حل لارې په موندلو پورې وتړي. وال سټریټ جورنال وایي دا د امریکا لپاره منطقي نه ده چې د یو داسې هیواد سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړي چې هغه په خپل مشرتابه پریکړه نسی کولای. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې امریکایي چارواکي د عبدالله عبدالله وروستۍ وینا ته په خوشبینۍ سره ګوري. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي جین ساکي پرون ویلي چې عبدالله عبدالله تل د افغانستان د اساسي قانون په پیروي ټینګار کړی دی.
In our view, the audit process is still ongoing. Under the supervision
زمون په نظر د تفتیش بهیر لا هم د ملګرو ملتونو تر څارنې لاندې روان دی. زه فکر کوم دا تایید شوې دي چې د دې پروسې یوه برخه بشپړه شوې ده، خو لا هم ځینې نور کارونه پاتې دي چې باید ترسره شي. ډاکټر عبدالله په تکرار ویلي دي چې د اساسي قانون پیروي به کوي. نو موږ له کاندیدانو سره کار ته دوام ورکوو او ګورو چې څنګه موږ مخکې تللی شو او دا مسله هوارولی شو.
بلخوا افغان څېړونکي هم په دې باور دي چې د افغانستان د سیاسي وضعیت د خرابېدو په اړه څرګندونې هغه اوازې دي چې تبلیغاتي جنبه لري.
د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو په اړه مو د زینو لویدیځو ورځپاڼو ځینې لیکنې واورېدي. د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو تخنیکي کارونه لا نه دي بشپړ شوي، نو کله به نتیجه اعلانېږي؟ احمد شیبر په دې اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له ویان نور محمد نور سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتنه ترې کړې ده چې د نتیجې تر اعلانېدو مخکې کوم کارونه لا پاتې دي. ښاغلي نور په ځواب کې وویل
د دې ونه تر پای پورې په ټول تخنیکی کارونه احتمالا پای ته ورسیږي او بل اخره د دې باندې امواره شي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د شکایت کمیسیون سره ټول موارد چې قوانین وړاندوینه کړي د شریک کله چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون پریکړه کوي باید څلوري ساعته وخت کاندیدانو ته ورکړل شي تر څو که اعتراض او شکایت لري هغه د شکایت کمیسیون سره ثبت شي او اته څلوري ساعته وخت د شکایت کمیسیون ته ورکول کیږي چې دوی دغه شکایتونو او اعتراضونو ته رسیدګي وکړي. کله چې د دوی پریکړې بیرته راورسیږي دا باید په سیستم کې پلې شي تر څو وروسته د هغې نهایي او وروستۍ پایلې اعلان شي.
ستاسو له څرګندونو سره سم داسې ښکاري چې د انتخاباتو نتیجه ممکن در راتلونکي اونۍ په ترس کې اعلان شي، یعنی تر اخره پورې او یا په منځ کې.
سره غواړم چې یو اټکل وکم، ولې دا وایلې شم چې د افغانستان د خلکو انتظار به ډېر زر پای ته ورسیږي او د انتخاباتو وروسته پایله به اعلان شي.
د ملګرو ملتونو نقش به په دې برخه کې څه وي؟ هاي هغه نشي کولای چې دغه پروسه ګړندۍ کړي؟
نه، د ملګرو ملتونو نقش فقط په دوا برخو کې یو تاسو ولیدل چې کله سلنه تفتیش مخته روانو دا پروسه د دوی د کارپوهانو په وړاندې ترسره شوه او همداشان د ملي او نړیوالو کتونکو په زور کې. او دوهمه مسله چې د ابتدا څخه ورباندې باز شوی دی، د ملګرو ملتونو نقش په دې پروسه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته مشوره او تخنیکي ملاتړ ده او دوی په دې برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره مشه همکار دي. حتی نو په دې ټاکنو کې په تیرو ټاکنو کې هم ولې مدیریت او رهبری د دې پروسې د ټاکنو خپلواک کمیسیون کار ده او د افغانستان د قوانینو پر وړاندې هر څه باید ترسره شي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لویان نور محمد نور سره مو د ازادي رادیو مرکه واوریده. وبجې او 15 دقیقې شوې ور بیا په مخړې د افغانستان د او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش تخنیکی کارونه خایي د رواني ونې تر اخره بشپړ شي او بل ونې نتیجې اعلان شي. دا خبره د انتخاباتو د خپلواک کمیسون ویان کړی ده. په پروان کې چارواکو امنیتي ادارو ته د لزګونو کسانو د نیولو امر کړی دی. دا کسان په بیلابیلو جرمونو محکمو مجرم پیژندلې. ټاکل شوی ده چې د هند بهرنیو چارو وزیره سوشما سوراج نن کابل ته ولاړ شي. د بیلانو چارو کارکونکو د هند تر واک لاندې کشمیر او پاکستان کې هڅه کوي چې هغه سلګونو زرو کسانو ته ورورسیږي چې په سیلونو کې راګیردي. دا په تیرو 500 کلونو کې تر ټولو سخت سیلونه دي چې په دې سیمه کې راوتل دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د سی شنبې په ورځ د دې هیواد د کانګرس مشرانو ته وویل چې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد د اقدام لپاره اړین واک لري او خپل راتلونکي وینا کې به یې جزئیات په ډاګه کړي. دا فرانسې جمهوری ریاست وایي چې پاریس به د سپتمبر په 15مه د عراق په اړه د یو نړیوال کانفرنس کوربه شي او ولسمشر فرانس اولان بعد جمعې په ورځ بغداد ته سفر وکړي. او دا سوریه د هرال الشام د یاغیانو د مشرانو په غونډه کې چاودنې د دې ډلې د مشر په ګډون 29 تنان وژل دي. دوستانو دا د خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه کې کتلی شئ. ازادي رادیو ډاټ کام زموږ دا ویب پاڼه آدرس دی. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه په ټول افغانستان کې په 12.90 اوریدلی شئ. که په ښارونو کې یا ښارونو ته څیرمه اوسیږئ نو د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 هم اوریدل کیږي. یادونه کوو چې د ماښام له 8 نه بیا د سهار تر 8 پورې په همدې څپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه خپرېږي. وس دا ازادي رادیو ته وکی اوس بو اورو چې لویدیزی ورسپانې د افغانستان په اړه سوي رضوان مراد ورته کتنه کړي.
فورن پالیسی خبرونه په نوی ډیلی کې د افغانستان د سفیر شهدا عبدالی یو مقاله خبره کړې ده. خاغلی عبدالی لیکلي افغانستان او هند له ګډې مودې راهیسې د هغو سخت دریزو او تروریستانو هدف ګرځېدلې چې په پاکستان کې مشت دي. که څه هم چې دا ډلې تر مختلفو نمونو لاندې فعالیت کوي خو ګډ او اساسي هدف یې د افغانستان، هند او ټولې سیمې بې ثباته کول دي. خاغلی عبدالی فورن پالیسی ته په خپل مقاله کې لیکلي له 13 کلونو راهیسې مختلفې وسلوالې ډلې چې د طالبانو په نوم چتر لاندې فعالیت کوي د ځان وژونکو بریدونو، چاودنو او نورو بریدونو په واسطه د افغانستان خلک او سرتیري وژني او غواړي چې د افغانستان د تیرې یوې لسیسې لاسته راوړنې لمنځه یوسي. فورن پالیسی په نوې ډیلی کې د افغانستان د سفیر په حواله وایي که وسلوالو ته د فعالیت دغه شان زمینه برابره وي نو لری نه ده چې افغانستان بیا د نړیوالو سخت دریزو په پناهګاه بدل شي چې له دې ځای به پر نړیوالو د تروریستي بریدونو پلانونه عملي کیږي. شهدا محمد عبدالی فورن پالیسی ته لیکلي افغانان له کلونو راهیسې نړیوالو ته د هغه وسلوالو په اړه خبرداري ورکوي چې په پاکستان کې خوندي پناه ځایونه لري او په مستقیمه توګه د پاکستان د حکومتي ادارو لخوا تمویل او لارښوونه کیږي. دا نوموړي په وینا افغانستان له خپلو ګاونډیانو په ځانګړي ډول هند، چین او روسیې غواړي چې د افغانانو دا خبرداري عادي ونه ګڼي ځکه دا اوس یوازې افغانستان ته نه بلکې ټولې سیمې او نړۍ ته یو ګواښ جوړ شوی دی. فاینانشل ټایمز رسپانې په خپل ورسي غړنه کې د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی چې عنوان یې دی په افغانستان کې د ناټو ځواکونو کمښت د باګرام ښار اقتصادي وضعیت له ګواښ سره مخامخ کړی دی. رسپانې لیکي په 2001 کال کې د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته د نړیوالې ټولنې د مرستو په نتیجه کې د افغانستان اقتصاد په ستره اندازه وده وکړه. خو د فاینانشل ټایمز په وینا د تیرې یوې لسیزې د پرمختګونو سره سره بیا هم افغانستان ناداره او پر نړیوالو مرستو ولاړ هیواد دی. د کابل شمال ته د بګرام ښارګوټي اوسیدونکي حاجی عنایت الله فاینانشل ټایمز ته ویلي کلونه مخکې چې دی هلکو بګرام له څو خټینو کورونو جوړه یوه سیمه وه چې یو روغتون او یو ښوونځی درلود. خو عنایت الله وایي د بګرام نفوس اوس 200,000 کسانو ته لوړ شوی، 45 ښوونځي پکې جوړ شوي او 10 روغتونونه لري. نوموړي رسپانې ته ویلي دلته چې هر څه ویني دا وروسته له هغې پیدا او جوړ شول چې امریکایي او برتانوي ځواکونو د بګرام هوایي اډه خپل اساسي او مهمه قرارګاه وګرځوله. فاینانشل ټایمز وړاندې لیکي اوس چې نړیوال ځواکونه په اوتو دي په بګرام او نورو د غشان سیمو کې د خلکو اندېښنې هم مخ په زیاتېدو دي، او هغه ځکه چې د دې سیمې د اوسیدونکو زیاته تکیه د امریکایي او متحدانو د ځواکونو پر لګښتونو او پانګونې وه. ورسپانه د بګرام د یو شمېر اوسیدونکو په حواله لیکي، لکه نه چې دغلته د نړیوالو ځواکونو د کمیدو بهیر پیل شوی او د خلکو اقتصاد له ګواښ سره مخامخ شوی دی، په بګرام کې د جرمونو ګراف لوړ شوی دی. د بګرام یو شمېر اوسیدونکو اندېښنه لري چې د کار روزګار د نشوالي په صورت کې به ځوانان یا جرمونو ته مخه کړي او یا به له طالبانو سره یو ځای شي.
سپوږه غلازده راډیو نوریدا. کابل د استیناف محکمې چارواکي وایي چې د پغبان د پیښې د مجرمینو دوسیې تر څېړنې لاندې دي او تر راتلونکو دوو نه پورې به یې کارونه بشپړ شي. ناجیه صفای له کابل پرې رپورټ لري.
وروسته له هغې چې د کابل ابتدایي محکمې په جنسي تیری تورنو وتنو ته د اعدام حکم وکړ، دا مهال د استیناف محکمې چارواکي وایي که چیرې د دغو کسانو دوسیې ورته ورسیږي، په راتلونکو دوو اونیو کې به یې کارونه بشپړ کړي. د دغو کسانو دوسیو ته ګمارل شوي قاضي شهناز اسماعیل خیل د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دې کسانو جرم ثابت دی او هیڅ ځنډ به پکې رانشي. دې وویل هر وخت چې دوسیې ورته ورسیږي و به سړي او د نهایي پرېکړې لپاره به ستر محکمې ته ولېږي.
دا عجله فرونده ده د ټولو جهانیانو سترګې د افغانستان د خلکو سترګې دي ته دي. دا ډیره زر فیصله کېږي. فکر کوم 15 ورځې کې به فیصله شي. کنه د رخصتي نوې د سه شنبې ورځ دا فرونده سبا ته موږ ته راتلله. مونږ هم پکې اداري هغه انفلاسو د هفتې پورې انجلسو ته نیول د دوشنبې په ورځ ستر محکمې ته لېږله. شاید ستر محکمې بلې هفته کې خلاصه کړي چې له دوسیه داسې باید نور خلطې عبرت واخلي.
دا و کسان وروسته له هغې ونیول شول چې د روانې سنبلې میاشتې په لومړیو کې د پغمان پر لاره له یو موټر څخه خلک راښکته د ښځو زارې ورڅخه واخیستل او ورسره یې ناوړه چلند وکړ. په عین حال کې د مدني ټولنې مشر عزیز رفیع خبرداری ورکوي چې د دغو مجرمینو په دوسیو کې هر ډول ځنډ به په هیواد کې د جنایي پیښو د ډېرېدو لامل شي.
دا قضیه جدي سیړنو ته اړتیا لري او موږ هیله مند یو چې عدلي او قضایي ارګانونه په جدي او شفاف ډول دا مسله وسیړي او په دې قضیه کې هر ډول ځنډ به د ستونزو د زیاتېدو او د خلکو او دولت ترمنځ واټن رامنځته کړي.
خو یو شمېر څېړونکو وایي چې د کابل د ابتدایي محکمې لخوا د پغمان پیښې وتنو عاملانو ته د اعدام سزا تر څنګ باید امنیتي ځواکونه د دغو ډلو نورې ملاتړي سرچینې هم ونیسي. افغان ولسمشر حامد کرزي هم له عدلي او قضایي ارګانونو چې د پغمان د پیښې عاملینو ته د اعدام سزا ورکړي.
خبري مجله اوري. اوس هم د سیمې او نړۍ نڅو رپورټونه ټاکل شوی دی چې د روانې میاشتې په پای کې د هند نوی صدر اعظم امریکا ته ولاړ شي. نریندر مودي چې کلونه امریکا ته د سفر اجازه نه لرله له جمهور رئیس اوباما سره ګوري. سلطان محمد سرور په دې اړه د فرانسې د خبري اژانس د رپورټ مهم ټکي دروړي.
نریندر مودی د هند صدر اعظم په توګه امریکا ته په خپل لومړي سفر کې د دغه هیواد جمهور رئیس باراک اوباما سره ګوري. واشنگتن نه کاله پخوا د بهاراتا جاناتا د ملتپال ګوند مشر نریندر مودی ته د امریکا د سفر ویزه نه ورکړې. په نریندر مودی هغه مهال تور لګول شوی و چې د ګجرات د ایالت د اعلی وزیر په توګه یې پر مسلمانانو د افراطي هندوانو د زور زیاتی مخه نه ونیولې، خو هغه ویل چې د 2002 کال د زور زیاتی په مهال یې کوم ناوړه عمل نه دی ترسره کړی. تیر کال چې کله څرګنده شوه چې نوموړی د هند صدر اعظم کېږي، سپینې ماڼۍ چې هند په آسیا کې د سیاسي توازن لپاره مهم ګڼي نریندر مودی ته داسې اشاره ورسولې چې امریکا ته یې سفر ستونزه نه لري. د سپینې ماڼۍ یو اعلامیه وایي د دواړو هیوادونو مشران د اقتصادي پراختیا، د همکاریو د پیاوړتیا او د دواړو هیوادونو او نړۍ په ګټه د اوږدمهالو ګډو هلو ځلو په موضوعاتو خبرې کوي. باراک اوباما او نریندر مودی د افغانستان، سوریه او عراق په شمول د سیمه ایزو مسایلو په حق له هم سره خبرې کوي. د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری او دفاع وزیر چک هیګل هم په دې وروستیو کې هند ته تللي وو او هلته لویو چارواکو سره خبرې وکړې. د تیرې دسمبر میاشتې د کړکېچ په شمول له یو شمېر ستونزو وروسته امریکایي چارواکو هلې ځلې وکړې چې له هند سره خپل روابط ښه کړي. امریکایي چارواکو په تیرې دسمبر میاشت کې یو هندي ډیپلوماټ له خپلې نوکرې سره د ناوړه چلند په تور ونیوله.
دا روسی ولسمشر پوتین کیف ته ډاډ ورکړی دی چې د اوکراین په ختیځ کې د ټینګ شوي اوربند په ټینګولو کې به ورسره مرسته وکړي. په دې اړه د احمد شیبر څخه نور تفصیل اورو.
کرملین وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو ته پرون ډاډ ورکړ چې ماسکو پر خپلو ژمنو ولاړ دی څو د اوکراین د سولې په پروسه کې مرسته وکړي. کرملین په یو بیان کې وویل چې د ټلیفوني مکالمې پر مهال پر دې ټینګار وشو چې د اوکراین په جنوب ختیځ کې اوربند ادامه پیدا کړي. دغه اوربند د جمعې په ورځ وشو. په ماسکو کې د خبري غونډې پر مهال پرون د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ته یو خبریال د اوربند د سرغړونو خبره وکړه. لاوروف په ځواب کې وویل اوربند تر ډېره مراعت شوی، که څه هم تاسو سم وایست یو شمیر پیښې رامنځته شوي دي چې دواړه لوري یو بل پرې ملامتوي. د اوکراین د پوځ ویاند اندری لسینکو د سېشنبې په ورځ وویل چې د اوربند د اعلان له ورځې تر ننه د دوی 15 پوځیان وژل شوي دي، خو په ورته وخت کې د تړون له مخې یاغیانو د اوکراین 648 زندانیان هم راخوشي کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماری هارف پرون ناوخته خبریالانو ته په واشنگتن کې د دې اوربند په اړه وویل زموږ له اټکل سره سم اوربند په عمومي توګه تر ډېره ټینګ دی، که څه هم د هوالونو د ډزو او د سپکو وسلو د ډزو راپورونه له یو دوو سیمو څخه د دونیتسک د هوایي ډګر په ګډون ورکول کېږي. له لوهانسک او دونیتسک څخه د نورو سختو شخړو راپورونه خپره شوي دي، خو موږ دا څارو او یو ځل بیا دا وایم چې تر ډېره اوربند ټینګ دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي چې هیله من دی د اوکراین د ختیځ د وضعیت په اړه ژر خبرې پیل شي. لاوروف پرون د خبرو پر مهال ادعا وکړه چې د دونیتسک شمال ختیځ لور ته د حکومتي ځواکونو تمرکز زیات شوی دی او کیف د اوربند سربیره پر یاغیانو د برید لپاره تیاری نیسي. د سپتمبر په 15 چې کله د بلاروس په مرکز مینسک د دولس مادو یو تړون لاسلیک شو، په هغه کې پر دې ټینګار شوی دی چې په اوکراین کې د واک مرکزی نه وي، خو په دې تړون کې دا نه دی ویل شوی چې د دونیتسک او لوهانسک سیمو ته به څه ډول ځانګړی امتیاز ورکول کېږي.
او سم مخکې له دې چې زما همکار ستار فروغ درته بله خبري مجله وړاندې کړي، د ژوند رنګونه واورئ.
رنګونه
دمانم فریبا
څنګه راغلی تفریح ته زلم څنګه وغوښت خفه وایي پتنګ وایي څنګه وایي
زړه خو پتنګ او نن تسبی ممونی خپل خوایند ما باندې او مورم با پلار کور فامیلیا مو خپل خوایند موږ ویل لار وسو تفریح لپاره او زیات زیات اولادونه مو ډیر زیات غوښتل او موږ خپل څه منطقه کې اوسېګو یا خلدم ده او بل خو شرایط هم دغه شرایط دي نور دا تاسو پارک تفریح نستا کغاک می څوکاوري پر چرخي ساحه کې کدا غسی او پارک جوړ کی څه د خوځو لپاره سړی ووزی موږ خپل زیات مشکل لایدې نه خپل په تکلیف مې مریضې ما دی ویني غوړ مې جګ دي زم ډاکټر ته ډاکټر راته توصيه کوي ته وګرځه په دروي وکړه اما جای نهسته پارک نهسته څه جای نهسته سړی وګرځي وضعیت خو د افغانستان د تمانو نه خصوص یو د فدوا ورځ د کور وروته لیک سړی ډېر خبرې کوي خلکو سي او نن سره هغه مرشتیا نوم په ډېر تاثیر را باندې کوم خوشاله ما هم خاصه
کور کې څه خو یو د کور کورونه مشمداري د هغه وخت څنګه در باندې تیریږي
خفای ما د تاثیر باندې کوي په خواني وختونه را پیات سي منګه خوانه مکتب خپل مکتب می سویل هغه وخت را پیاسی خپل خوانه زوان د پلار د کور بعد تاثیر باندې کی باز وخت کی خفه کیګه ماته بعد وضعیت کوم د خپل اولاد سره کور کارو باندې ځان مصرف کړی دن کور کار می هغه خلاص زیاتره کوم وخت لري زنده کینم یا کوم کتاب یا کوم حیوانان سره کینم خپل اولاد سره درسونه وایم هغه خلاص یږي بیا باز وخت لاسم چټ کناسم دا شیان فکر تراول ویږي خوانی وختونه کی سخت بد تاثیر باندې کی
هغه خوانی وختونه څنګه درې یدی یعنی بیکار اس
بعد خاطری نه بعد خاطرې مې او ښې خاطرې مې پلار کورم موږ په خپله مکرانه کې اوسېدلو پلارم روشن فکر و خپل دا خویندې ورونه و یعنی په ټول مکتب ته به په خپله تللو ساعت به م تېرو ازادي وه دومره قیدګیري نه وه لکه دا اوس او بعد خاطرې مې ما خاطرې د جنګونه و چې دا مجاهد راغلل جنین ابران سو خلک بند سو ما په خپله په ما باندې تحصیل په یولسم صرف کې به تحصیل بند سو دا ټولې خویندې مې په لسم کې ټولې واده سولې وویلی وکړل یعنی دومره سنونه یې نه اوسېدوی د واده وخت اوس په دې خپل تحصیل مخه ته وړه اما ټول پاسې تحصیلات نه زبې خپل هغه د پاتې سم واده می وکړه لکه چې تر واده می وکړه لکه ما تا موټر نه وي د ما ساغه ثانی را پیږي چې موږ موټر نه سړی خپل پلان کوټه تللی وکړه
کله چې هغه ځوان وي خوایند سره وي زه تر وفس ساتيرې بم کولې
ما هغه خو دا هغه تفریبا واسه موږ به تللو زیاتره د کاکاګان کارو م زیاتره تللو زیاتره به شاګه چاکرته تللو بل به خور خوندې هغه سره به ځکه کته کېدم شپې یوي بجې پورې دوه بجو پورې به د باندې چمن کې د میکرو نه اوس خپل قصې بم کولې دوه ورځ د خوانه مکتب مکتب تر نو مور سره به کومک وکړ کې د کور دا ځوان دونه.